نه نشر ته چمتو ده، خو تر دې مخکې لنډ خبرونه. د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو یوې ډلې چې ځان د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږۍ شورا بولي، د خو راپورونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هیواد توښتونکي ګڼ افغان وژل شوي، خواشیني ښودلې ده. دا شورا چې په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت د سیاسي استازولیو مشران پکې راټول شوي، تېره شپه په یوه اعلامیه کې وویل افغان پناه غوښتونکي په افغانستان کې د موجودو ګواښونو له کبله په بهر کې د خوندي ژوند په لټه له خطرناکو سرحدونو د اوښتو هڅه کوي چې د دوی په وړاندې زور زیاتی له هر ډول دینی لارښوونو د ګاونډیتوب له ارزښتونو او له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي په روان 2023 کال کې له 15,000 زیاتې کورنیو سره مرسته کړې ده، تر څو دا کورنۍ د بڼوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د دوی د ښه ژوند او ښه راتلونکي تضمین شي. د جوزجان بلخ پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او یو لسنورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د جوزجان د امنیتي قومندانۍ لپاره د طالبانو ویاند عبدالستار حلیمي کورنۍ او رسنیو ته ویلي، دغه پیښه پرون مازدیګر هغه وخت وشوه چې یو موټر د ډیر سرعت له کبله له یوې رکشا سره وجنګید. ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم اولف شولس نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري چې د منځنۍ ختیځ د کړکېچ او د کډوالۍ د بحران په اړه ورسره خبرې وکړي. شولس په برلین کې د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایډن او دغه راز د فرانسې او برېټانیا له مشرانو سره تر کتنې وروسته د جمعې نه وخته د ترکیې استانبول ته ورسېد. د سوریه او افغانستان له کډوالو وروسته ترکان په جرمني کې د پناه غوښتونکو دریم لوی شمېر جوړوي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي ښار بیت الاحیه کې یو انډونیزیایي روغتون کلابند کړی او د ټوپونو ډزو یې ورباندې کړی دی. د دغه روغتون مشر مراون سلطان وویل د اسرائیل ټانګونو دغه روغتون په بشپړ ډول محاصره کړی، برېښنا یې ورباندې بنده کړې او د روغتون دویم منزل د ټوپونو په مرمیو وشتل شوی دی. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوویل باروت نن شنبه په دوه ورځني سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسېده. دا سفر داسې مال کې چې فرانسې د اوکراین د سپات ملاتړ ډاډ ورکړی دی. باروت په داسې حال کیف ته ورسېد چې پر دغه ښار د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبرداری هم خپور شوی و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو بیرو زمکو کې کوکنار کرل شوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتی. سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي، دوی د یوې ایدیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشې موادو له تولید سره مبارزه کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز بزګران وای د اوبو د نشتوالي له امله مو د کوکنارو بدیل کښتونه له منځه ځي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا د عملي وینه په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبو اوبه کم هم دوی وچیږي هم ځکه خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څه وکړي چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
د هیروینو په کارونکو کې کېدای شي یو کس ته هیڅ حالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لاره دا د څوم وړ دی چې ته ماته پیغور راکې.
خیر دی زویا، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دې د یو خبره وکړه بیا کړه.
مورې دا یو ځل نه دی، ته وایا زه تر چا کم یم او چاته مې څه ضرر رسېدلی ده؟ زونور لاس پکاوې نشم زغملی، دا کور نه دی، سم زندان دی زندان، زونور په دې کور کې نه اوسېږم.
خپرونه په یو راپور پیل کوو. د السیس په نوم بریتانوي موسسې تحلیل ښیي چې سخ کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سی وه. دا تحلیل چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پروسه کال نږدې نیمایي راکم سوی دی. د السیس موسسې څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل له رارسېدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس بنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د عکسونو پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکتار مځکو کې کوکنار کرل سوي وه، په داسې حال کې چې دا کښت پروسږ کال 2642 هکتاره و. السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمېدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه سوې، خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډېر کوکنار کرلي دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام عمده علت د خلکو بېوزلي ده.
بله، دیکانان هم د غنم یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کری یو علت دا دی چې خلک غریب هم دي. طالبان خو په اوس وخت کې داسې خپله دومره ډېر امکانات نه لري چې د ټولو خلکو سره کومک وکړي شي، او بین المللي ټولنه هم داسې ښکاره کومک نه کوي چې دیکان ته یې فایده ورسیږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د السیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکی نه دی څرګند. د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشي موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړه له خنډ سره مخ سي.
The future of the poppy ban is fragile. The Taliban
پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتیږي. سره لدې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدیدي دوی د یوې ایډیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي، خو دا معلومه نه ده چې دوی به څومره مخکې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تریاکو په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د ښکېلتیا په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېیمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان بیا ځان سمي او سره کې سم شروع کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځان سم خلاص وانه
ادواد د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې خطر
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب وکړه
دا مور او کلاب دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې له منځه تللي دي. د دې بزګرو په لړ کې جینو یا ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال یې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکرل، خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافي اوبه نشته. دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره دې له کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري. پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل. د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل، خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول. د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا عملي وینې په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تروو اوبه اوبه کړم، هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي. که چېرې اوبه وي په بند کې، زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده، که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایله کړي، دوهندر اوبه دې رایله کړي چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه دي.
دا مهال په نیمروز ولایت کې پومبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو له کښت څخه یې لاس اخیستی، خو بدیل کښت تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب سره درې دي.
امروز ولایت ستونزه د اوبو ده. که د کښت لپاره اوبه وي، هغه میوې چې له دې موسم سره جوړې وي ښه حاصل ورکوي. تاسو وګورئ، د زراعت ریاست سږ کال موږ ته جوار راکړل او موږ وکرل، پنبه مو وکرل، خو دا چې اوبه نشته ټول وچ شول. دا دې تاسو وینئ.
د نیمروز ولایت یو بل بزګر عبدالرضا بیا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی، خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی.
اوس موږ دا نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي. په نیمروز کې انار جواب ورکوي، سردرخت انګور جواب ورکوي، راځه پسې عناب و خورما او دا چې شیان جواب ورکوي، پالیس ښه جواب ورکوي، د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یي. اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي. د نیمروز ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي.
د نیمروز ولایت کې خلکو چې ډېره مخه کړې ده، هغه کنجتې او پخته یا کالک په اصطلاح باندې، ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او دهقانانو ډېر خوشحاله دي، مرض وفات هم کم وي.
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي، خو تر دوه کاله تېرېدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې. بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خامخام مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واورئ. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي، دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي، ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهرو ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونشي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي دغه مرحله ته د زهر ویستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ویستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلفې علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خیټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بېخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي، او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي، او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دوی د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي، او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولیدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکولو کارون کې، د هیروینو کارون کې، د کوکائینو او د میتامفیټامین په نوم د یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي، په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي، او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي، او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي، او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي چې د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړیو ورځو کې مختلف جسمي او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کیدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولیدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کیدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډیری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویل کیږي لنډمهاله ده. یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي، نو په دې اساس لدی مرحله ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي وي. که چېرته یو کس د ډېر وخت لپاره او په ډېره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پرېښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تېره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېد. او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیایي او علاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاپه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مور یې تر یوه کاله پورې وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولای. دا چې جاوید ولې مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی، جاوید چیرې دی؟
جاوید په خپله کوټه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته وبه وایم. جاوید، او جاوید.
بلې مورې، څه وایې؟
مور دې قربان شه، ډوډۍ ته راشه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزی، جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوی نه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته د سبخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دادا کینما.
جاوید، مونږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډر یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه وتلی، سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دي پوډرې دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، او چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو، ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړه؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
لارا، درې څوم وړ ده چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې. بس دې، نور دا سپکاوی نشم زغملی.
خیر دی زویا، پردی سړی خو نه دی؟ خپل پلار دې یوه خبره یې وکړه. بیا کړه
مورې، دا یوه ځل نه دی، په هره خبره کې پوډرې راته وایي. تو وایا زه درچا کم یم او چاته می څه زره رسیدلې ده زه نور داس پکاوې نشم زغملې دا کور نه ده سم زندان ده زندان زه نور په دې کور کې نه اوسېږم
والکه ودرېږه زما خبره خو واوره په دا توره شپه چېرته ځې
هر چېرې چې زم زم هغه زما کار دی زه نور لاړم
پرېده دومره ډېرې زاری مه ورته کوه
او سړیه ته ولې هلک تار ور د پوټرو پیغور ورکوې اوس خو شکر دی جوړ شو دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک ته انوار پیغور ورکوې
نو دا خو رښتیا وایم
تا خو هم پخوا سود کوه که تا ته څوک سودخور وایي خوا دې نه بدېږي
بس ته ښځې اسامې مه راخرابوه پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایې ه په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ که بل چا لا پوډرې ورته ویلی تا به یې مخ نیولی خو ته په خپله لاره ورته پوډرې وایه ډاکټر صاحب اجازه ده
رازه خوري رازه
سلام علیکم ډاکټر صاحب
وعلیکم سلام رازه پرغه چوکی کینه
شسمه ده ډاکټر صاحب دا دښنه
خه خوري وای څه مشکل لري
ډاکټر صاحب ستاسو په یاد چې زما د متازو علاج تاسو په چپخانه کې اوس
او ستاسو می یاد دی جاوید یادوي
هو جاوید یادوم
ولی خدای دې خیر کی په جاوید څه شوی دی
جاوید زوی می بیرته په نشو اخته شو
ولی څنګه بیرته په نشو اخته شو
پلار به کله کله په جری ورته ویل اخیر یې وش په زړه تنگ شو پلار ته ویل چې ته ولی ماته د پودر په غوړه راکوي بس هغه وچلو کوره ووته او بیا را نغی
یارا دا خو ډیر بد کار شوی دی ښه بیا څه وشو
ترې و میاش مونډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ ګورم چې په چټل لستی کې ناستې او بیا هم هغه غم لړلې پودر سکوي
اوف بیچاره څومره ښه جوړ شوی و ښه نو څه یې ویل
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راسه خو زما خبره یې ونه منله ډاکټر صاحب اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راسه
خورې په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ تر یوه وخته به یې هر ناز منئ او خوشحاله به یې ساتئ
ما خو خوشحاله ساته خو پلار یې خیال نه ساته څو وارې مې ورته وویله چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه ځوان دی بده یې ګڼي خو د زما خبره نه منله خیر اوس یو چاره راوښیه
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کې او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي
ډاکټر صاحب پلار یې کله دا کار کوي هغه یو کبرجن او ستمبه سړی دی که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی
بله چاره نشته په زور د معتاد علاج نشي کېدی موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان.
د زهرو کاروان د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته سلام و وقت بخیر ساعت 5 به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی هست و من فایز ابراهیمی هستم در نخست چند خبر یک گروه از دیپلمات‌های افغانستان که خود را شورای هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان می‌خوانند از خبر کشته شدن ده‌ها پناهجوی